پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د غرمنۍ خبری خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښې وي، سر کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په یو بیان کې چې پرون خپور کړی، ویلي دي چې طالبان باید د افغان خبریال علی اکبر خیرخا د تریتم کېدو مسأله وڅاري او تحقیقات وکړي. د کمیټې په ورته وخت کې له طالبانو غوښتي چې د ښځینه خبریالانو په کارونو کې د خنډ رامنځته کېدو مخه ونیسي. د دې کمیټې د آسیا د برخې همغږه کوونکی سټیفن بیتلر وایي په کابل کې د خبریال علی اکبر خیرخا او په هرات کې له خبری غونډې څخه د خبریال مرجان وفا ایستل هغه اندېښنې پیاوړي کوي چې د خبریالانو په برخه کې شته. د فوټو ژورنالیست خیرخا د کورنۍ غړي وایي چې دای د سه شنبې په ورځ د کابل له کوټه سنګي سیمې څخه تریتم شوی دی. بلورته د خبریالانو نړیوال فدراسیون د طالبانو د حکومت هغه پریکړه غندلې ده چې د خزینه ویندویانو لپاره یې د مخ پټول جبري کړي او د طالبانو پر حکومت یې غږ کړی چې ښځو ته د کار آزادي ورکړي. د فدراسیون په یو بیان کې چې پرون خپور شو، ویلي دي چې د طالبانو نوی حکم د هغو اقداماتو یوه برخه ده چې هدف یې له ټولنیز ډګره د ښځو تریتم کول دي. د پنچیر د پریان ولسوالۍ اوسیدونکي د طالبانو له لوري د لسو ملکیانو د نیولو خبر ورکوي. په سیمه کې یوې سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، وویل چې طالبانو دا کسان د جمعې په ورځ ناوخته له ځانونو سره بیولی دي. د پنچیر امنی قمندان مولوي داد محمد بطار ازادۍ راډیو ته دا خبر تایید کړ او ویل چې د دوی کسان سیمې ته ورغلي وو. هلته یې پر ځینو کسانو شک درلود، نو هغوی یې له ځانونو سره د ولسوالۍ مرکز ته د تحقیقاتو لپاره راوستل. او د ننګرهار امنی قمندانۍ د سرخرود ولسوالۍ په هجرت سیمه کې د واده په مراسمو کې د ډزو پر مهال د ناوې د وژل کېدو راپورونه ردوي. د ننګرهار د امنی قمندانۍ ویان حافظ عبدالبصیر زابلي له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې د واده په مراسمو ډزې شوي، خو د نوموړي په وینا په دې پیښه کې یوازې درې کسان ټپیان شوي دي. زابلي د پیښې د علت په اړه څه ونه ویل، خو له دې مخکې سیمه ییزو چارواکو ویلي وو چې د پیښې عاملان تر اوسه نه دي پیژندل شوي او په اړه یې څېړنې روانې دي. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. ملګری ملتونه افغانستان کې د ورستۍ ترهګریزو بریدونو خپلواکه څېړنه غواړي. طالبان هم له خپل اړخه دا بریدونه څېړي.
دغه پیښې موږ هم تر تعقیب او تحقیق لاندې نیولې دي. غالباً د داسې جنایتو تر شا د داعش په نامه پدیده چې کومه یادیږي هغه دي.
آیا طالبان د داعش د ماتولو وړتیا لري؟ د چارو د کتونکي نظر مو پرې راخیستی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی وایي
د متحده ایالاتونو حکومت په افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړ کوي. موږ هیڅکله د هغو وسلوالو نشوتو ملاتړ نه کوو چې د طالبانو د حکومت پر وړاندې روان دي.
بی وزلی ته اندېښنې. په افغانستان کې سږ کال تولیدونکي غله ټول هیواد ته بسنه نه کوي.
د سش کال په تناسب باندې چې موږ کوم غنمو ته ضرورت لرو، هغه د 2 تر 2.5 میلیونه میټریک ټنه غنمو ته موږ ضرورت لرو.
او اوکراین وایي د دغه هیواد د ختیځ په یو ښار کې یې ځواکونه د کلابندۍ له ګواښ سره مخامخ دي. دویمه نیمایي د زهرو کاروان اونیزې خپرونې ته ځانګړې شوې.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبری ټولګې د سر راپور دا دی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي په دې هیواد کې د مخ پر زیاتیدونکي ترهګریز بریدونه په اړه په بشپړ ډول وڅېړل شي. ښاغلی بنټ په مزار شریف او کابل کې وروستیو چاودنو ته په اشاره ویلي چې دا ډول بریدونه په خپلواکه توګه څېړنې ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د هند صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار اجیت دوال په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره په سیمه کې د ترهګرۍ په ځپلو ټینګار کړی. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ په مزار شریف او کابل کې ورسوي چاودنو چې پکې ملکی وګړي په نخښه شولند خمن کړي. خغل بنټ په خپل ټوئیټر پاڼه په افغانستان کې د مخبر زیاتیدونکو ترورستي بریدونو په اړه د بشپړې څېړنې غوښتنه کړې. هغه لیکلي دا نور بریدونه بشپړې خپلواکي او هر اړخیزې څېړنې ته اړتیا لري. په مزار شریف او کابل کې د پنځشنبې ورځې په چاودنو او بریدونو کې د 14 ماشومانو په ګډون 21 تنه ووژل شول. په مزار شریف کې د شوې او چاودنو مسؤلیت داعش ډلې ومانه. هغه ډله چې طالبان وایي له پښو یې غورځولې. طالبان ویان ذبیح الله مجاهد هم د دې بریدونو په شفافت څیړنه ټینګار کوي. هغه نن ازادي راډیو ته وویل
دغه پیښې موږ هم تر تعقیب او تحقیق لاندې نیولې دي. غالبا د داسې جنایتو تر شا د داعش په نامه پدیده داسې کومه یادیږي، هغه دي ځکه چې هغوی د شیعه هیوادوالو یا د ځینو صوفیه کرامو په وړاندې داسې خشن برخورد کوي.
په مزار شریف او کابل کې پر ملکیانو چاودنې د ملګرو ملتونو سرمنشیان تونی ګوتریش هم غندلي او د قربانیانو له کورنیو سره یې خپله ژوره خواخوږي څرګنده کړي. د ښاغلي ګوتریش ویان سټیفن دوجاریک په یو بیان کې ویلي جمعاتونو په ګډون پر ملکی وګړو او ملکی ځایونو بریدونه د نړیوال بشر دوستانه قانون لمخې پکلا کم نه دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي پر ټولو خوا وغږ کړی چې د قومي او مذهبي لږکیو په ګډون ملکی وګړي خوندي او تر خوا یې د دوی د مذهب او عمل د ازادۍ حق تضمین کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د جمعې په ورځ د هند د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار اجیت دوال د افغانستان په اړه په څلورم سیمه ییز امنیتي ډیالوګ کې د وینا پر مهال په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او په دې هیواد کې د سولې او ثبات لپاره په سیمه کې د ترهګرۍ په ځپلو ټینګار وکړ. د طالبانو یوه لویه دعوه په افغانستان کې د ټولیز امنیت خوندي کول وو. هغه دعوه چې اوس تر نیوکې کې لاندې ده، د 2020 کال د اګست له 15 وروسته د داعش ډلې په افغانستان کې خونړۍ حملې کړي. د کابل له هوایي ډګر نیولې او بیا په مزار شریف کې د اهل تشیع پر جماعت وروستیو چاودنو هغه پیښې دي چې داعش مسؤلیت منلی. خو په غبرګون کې طالبان ویلي داعش ډله یې ځپلی او ژر به یې پادشونی هم له منځه یوسي. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ګډون ډیرو بهرنیو هیوادونو ورځ تر بلې په افغانستان کې د داعش او القاعده لړۍ د فعالیت په پراخېدو اندېښنه ښودلې.
و امریدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپورتر وایي چې په کابل او مزار شریف کې د وروستۍ ترهګریزې حملې په خپلواک توګه وڅېړل شي. طالبان وایي دا بریدونه د داعش لخوا شوې دي. بلور ته د تاجکستان په کانفرنس کې چې پرون او نن تر سره کیږي د سیمه هیوادونو په افغانستان کې د داعش پر ګواخ اندېښنه خودلې او ویلي دي چې د افغانستان د حکومت ورتیا باید دغه ترهګرو په وړاندې لوړ شي. داعش په افغانستان کې څه ډول ډله ده او فعالیتونه د محل څومره د اندېښنې وړ دي؟ همدا پوښتنه د یوې مرکې په پیل کې زموږ همکار سلطان محمد سرور د سیاسي چارو لکتونکي او لیکوال محمد زمان مزمل نه کړي.
افغانستان خو د بحران جوړونکو گاونډیانو د لوبې میدان ده. آسمان به یا به مجاهد نوم پیږدي یا به داعش نوم پیږدي یا به یو بل نوم پیږدي، او اوس وخت کې چې هغه حکومت کې چې کومې ډلې وي د هغوی په رابطه خلک ډېر حساسیت لري. داعش لا تر اوسه نه ده تجربه شوی، کابل ته نه ده راغلی. نو ډېر خلک دغه بې ثباتي افغانستان ته د داعش په عنوان وغواړي جوړوي. فکر کوم چې کېدای شي نورې ډلې هم میزبانې شي د همدې حوادثو، او دا مثلا په کې ده چې د شمال کې د داعش مسله احتمال ده چې د ګاونډیانو د فاره ځینې ګاونډیان جوړ کړي یا د نړۍ ځواکونه چې هغوی وتهدیدوي، او په دې خاطر د داعش په معنا جوړوي چې د طالبانو دا یو طرفه تسلط د سوال سره مخامخ کړي چې دوی هغونه مسلط نه دي او د داعش خطر ده. بیا به د داعش مخکې د طالب په خطر باندې سیمې ته خلک مداخلې وکړي او هغه یې وکړه. دا ځینې فکر کوم چې د همدغه نامه داعش افغانستان کې ډېر جدي خطر نه ده، ځکه د دې سوچ عربي بستر ده افغانستان کې د داعش لپاره هغه نشته. خو کېدای شي یو تعداد خلک طالبانو په اول کې وځورول او دوی اشتباه وکړي، په ځای د دې چې د هغوی سره قانوني طبیعي معامله وکړي، هغوی سره هغه معامله وکړه په ننګرهار دې ځایو کې چې د افغاني کلتور نه بیرون وه، ډېره د امریکایانو د معاملې نه متاثره وه. که کار ونه شه
استاد
خلکو په کور چاپا اچوه، دا خو افغانان دي. د طالبانو سره خو ډېر زور ده چې دوه طالبان هم یو سیمې ته ور ولېږي، ډېر تاثیر لري
استاد.
ولې چې څوک مجبور کې هغه بیا همدا کار کوي، لکه پرون چې طالبان امریکا مجبور کړه په چاپو باندې په سفریاګو سفردو باندې، حقیقت خبر ده بندیخانو کې ډېر وچړل. بیا خو نو انسان د ځان د دفاع اچته کوي. نو دغه دوه خبرې دي چې یو بیرون دنیا غواړي د طالب تسلط د سوار سره مخامخ کی دوی وسره جوړ نه راځي. او د بل خوا طالبانو پالیسي د داعش په رابطه طبیعي پالیسي نه ده.
د سیاسي چارو کتونکو او لیکوال محمد زمان مزمل و چې له ازادي رادیو سره یې د داعش پر ګواخ خبرې کولې.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای سنگ.
د جنوبی او منځنۍ اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي هیواد په افغانستان کې د هیڅ وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوي.
د جنوبی او منځنۍ اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي چې متحد ایالات د طالبانو د حکومت له چارواکو سره ځینې تماسونه لري، خو زیاتوي چې دا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده. ډونالډ لو قرغزستان ته د سفر پر مهال آزادۍ رادیو سره په یو ځنګړې مرکه کې د طالبانو له حکومت او غوښتل چې د ښځو او نجونو د کار او زده کړو حقونو ته درناوی وکړي او همدارس یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. نوموړي ټینګار وکړ چې متحد ایالات په افغانستان کې د پوځي او وسلوالو مقاومتونو ملاتړ هیڅکله نه کوي.
The United States government supports stability.
د متحده ایالاتونو حکومت په افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړ کوي. موږ هیڅ کله د هغو وسلوالو نشته ملاتړ نه کوو چې د طالبانو د حکومت پر وړاندې روان دي. زموږ په نظر بریا هغه مهال ممکنه ده چې طالبان داسې یو رښتینی حکومت جوړ کړي چې په پریکړو کې ټول افغانان ځان شریک وګڼي. موږ هیڅ کله د وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوو. فکر کوم د افغانستان خلکو 40 کاله د وینو هدل تجربه کړل او اوس باید دا لړۍ بندسي.
امریکا په داسې حال کې د طالبانو د مخالفو وسلوالو ډلو لملاتړ څخه انکار کوي چې اوس مهال څو ډلو په بیلابیلو نمونو د طالبانو د حکومت پر وړاندې د موجودیت اعلان کړی، خو له دې ټولو څخه هیڅ یوې هم نړیوال رسمیت نه دی ترلاسه کړی او هیڅ هیواد هم له دې ډلو سره د همکارۍ په اړه څه نه دی ویلي. همداراز په متحده ایالاتونو، برتانیا او جرمني کې د افغانستان د کنګل شویو پیسو په اړه ښاغلی لو وویل ټول غواړي دا یقین ترلاسه کړي چې دا پیسې د افغانستان د خلکو لخوا او د دوی پر اړتیاو لګول کیږي، نه د اداري فساد یا د پوځي پروژو پر چارو. متحده ایالاتونو د افغانستان بانک 9.5 میلیارد ډالر شتمنۍ تیر کال وروسته له هغه کنګل کړي چې طالبانو د زمري په څلور وشتمه کابل ونیو.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس هم په افغانستان کې د غلو او دانو د کمښت په اړه یو راپور افغانستان سکهال د خلکو د غذایی اړتیاو لپاره سباندې 2 میلیون ټنه غنمو ته اړتیا لري.
د طالبانو د حکومت د کرنی وزارت اټکل کوي چې افغانستان سباندې 2 میلیون ټنه وارداتي غنمو ته اړتیا لري. کاروانګر وایي سږکال د وچکالۍ له کبله د غنمو حاصلات د تیرو کلونو پرتله کم وو. د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ اوسیدونکی بزګر شبگیر خان د سژنی کال د حاصل په لیدو نه هیلی سوی. د طالبانو له حکومت غواړي چې بهر ته د افغانستان د غنمو د قاچاق مخه ونیسي.
موږ دغه بدمرغي لرو چې بازار سیزن د غنمو شي خلک قاچاق کوي. پاکستان ته بد بیا یو مشکل موږ ته جوړي. دغه حکومت نه غوښتنه ده چې په جدیت سره د دې شي مخه ونیسي.
د طالبانو د حکومت د کرنی وزارت وایي چې د هیواد د اړتیا وړ ټولو غنمو په سولې کې شپېته د افغانستان د خپلو محصولاتو څخه ترلاسه کیږي. د دې وزارت ویان کریم الله مستاین اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې افغانستان لا هم له 2.5 میلیون ټنو زیات غنم باید وارد کړي.
تر اوسه پورې خو حاصلات مکمل نه دي راټول شوي. حکم چې اټکل کیږي تقریبا د 4 څخه تر 4.5 میلیون میټریک ټنه پورې په دې اندازه به زموږ خپل د وطن حاصلات وي. او د سږ کال په تناسب باندې چې موږ کوم غنمو ته ضرورت لرو هغه د 2 څخه تر 2.5 میلیون میټریک ټنه غنمو ته موږ ضرورت لرو چې د بهر څخه راوارد کړو.
د طالبانو حکومت په یو فرمان کې بهر ته افغانستانه د غنمو وړل په کلکه ممنوع اعلان کړی دی. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د خوړو موادو ته د خلکو اړتیا څو ځلې زیاته سوې، ځکه د کورنیو د اقتصاد له کمزوري کېدو سره غنم تر ټولو ارزانه خواړه دي چې بېوزلي خلک یې ترلاسه کولی سي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې د پنځمې په ورځ پر نړیوالو غږ وکړ چې باید د افغانستان خلک هیر نه کړي. تر دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلي و چې د افغانستان په سولې کې 90 وګړي کافي خواړه نسي ترلاسه کولی.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس به هم اسمت ساروان درته وایي چې روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک ولایت د یو مخنیولو لپاره نهایي هڅې پیل کړي.
د اوکراین په ختیځ کې یو اوکراینی چارواکي خبرداری ورکړ چې د دې سیمې د دوو پاتې ښارونو له یو څخه اوکراینی ځواکونو ته په کار دي چې تر محاصره کېدو مخکې ووځي. له دې سره په یو وخت برېټانیا وویل چې روسیا د اوکراین په ختیځ کې یو بری ته اړتیا لري څو جګړې ته توجه پیدا کړي. د اوکراین ولسمشر اولودیمیر زیلینسکی تیره شپه په یوه ویډیویي وینا کې وویل روسي ځواکونو د خپلو هڅو تمرکز دونباس ته اړولی دی تر څو چې کولی شي له توپچي قوې او توغندیو کار اخلي. اوکراینی چارواکي وایي د روسي ځواکونو له لوري بې وقفه او بې توپیره اور د سیفرودونیتسک ښار ټولې برخې تقریبا ویجاړې کړې او سلګونه ملکیان یې وژلې دي. د سیفرودونیتسک ښاروال الکساندر استریوک ویلي چې د فبروري له وروستیو څخه پر دغه ښار د روسي ځواکونو د یرغل له پیله تر اوسه پورې هلته لږ تر لږه 1.5 زره تنه وژل شوي او روسي ځواکونه شای د دغه ښار په لویدیس کې د لیمان سیمهونی سي چې د ریلګاډو مرکز دی. روسیا غواړي چې په لوهانسک ولایت کې د لیسی چانسک او سیردونیتسک ښارونه ونیسي. د دغه دوه ښارونو د نیولو په صورت کې ټول ولایت د روسانو لاس ته لویشي. د لوهانسک والی تایید کړی چې اوکراینی ځواکونه په دې سیمه کې د شاتک په حال کې دي، خو ټینګار کوي یوازینی لوی لار چې پر دونیتسک سیند تیریږي او سور دونیتسک او لیسچانسک ښارونو ته غځیږي لا هم د روسي ځواکونو په لاس کې ده. دې ته په پام چې روسیې د دونباس سیمې بشپړنیونه د خپل یرغل اصلي هدف بللې، د پوځي چارو د متخصصانو په نظر د سیوردونیتسک او لیسچانسک ښارونو نیونه د ختیځ جبهې په جګړه کې مهم بدلون ګڼل کېدای شي.
اوریدونکو اوس هم پام وکړئ د نن ورځې اقتصادي خبرونه ته.
د افغانستان او ایران ترمنځ به د سوداګرۍ په برخه کې ډېر ژر یو ګډه خونه رامنځته شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې تیر ورځ نو وخت په وی خبر پاڼه کې وویل چې افغان پلاوی په دې اړه د ایران د سوداګرۍ او پانګونې خونې له چارواکو سره په کابل کې لیدلې. د خبر پاڼې لمخې دواړو خواو د ګډې سوداګرۍ خونې جوړېدل د افغان او ایران سوداګرو لپاره اړین ګام بللی او د دې خونې په ژر جوړېدو یې ټینګار کړی دی. د خبر پاڼې په حواله د افغانستان او ایران د سوداګرۍ ګډې خونې یو مهم مسولیت د پولو خواو ته د سوداګرو د ستونزو چیړل او د حل لپاره یې د اغیزمنو ګامونو پورته کول دي. د دې ګډې خونې د جوړېدو خبره داسې مهال کیږي چې له دې وړاندې د ایران او افغانستان ترمنځ په ګډه پوله د افغان سوداګرو ستونزې زیاتې وي او وخت نا وخت په اړه راپورونه ورکول کېدل. د طالبانو د قانونو پېټرولیم وزارت وایي په تیرو دوو اونیو کې شاوخوا 525 میلیون افغاني عواید راټول کړي. دغه وزارت په خپل ټویټر پاڼه کې هم دا نه دی لیکلي چې دغه عواید له کوم درک راټول کړي، خو وزارت له دې وړاندې د مر قراردادونو د اعلان خبره کړې و. دغه وزارت لدی وړاندې ویل و چې د ډبرو سکرو صادرات پاکستان ته ډیر شوي. وزارت په داسې حال کې د زیاتو اوایدو خبره کوي چې لدی وړاندې د قانون د کیندونو او صادراتو په برخه کې د فساد او ډونتیا نشټون راپورونه ورکړل شوي و. او نن د افغانستان په مرکزی بانک افغاني د څو بهراني او اسارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اته اتیا افغاني 15 پوله، یو یورو 90 افغاني 43 پوله، یو انګلیسي پاوند 112 افغاني 14 پوله، یو سعودي ریال 30 افغاني پوله زر ایرانی تومان 3 افغانی دیش پوله زر هندی کالدار 1.15 افغانی او زر پاکستانی کالدار 4.55 افغانی
اوریدونکو ز 12:30 بجې بیرته راستنیږم اوس ما خپل همکار اجمل انت سپارم
ل خبرونو ور اخوا
سلامونه او خیچاري دا خبری مجلې دې برخه ته مو هر کله کو په افغانستان کې موسیقي او موسیقي غږون کې په تیرو نه میاشتو کې چې طالبان واکمن شوي څومره قسمن شوي دي ګنو موسیقارانو ازادي رادیو ته ویل دي چې د موسیقي آلات په نیمه بیا پلورلې په دې اړه یو ریپورت لرو ستاسو لا پیغامونه هم څو پیغامونه راخلو خو ترغه مخکي با اسمت ساروان ته وښ شو او تریوا بوروشي د نړۍ رسنۍ د افغانستان د روان وضعیت په اړه څوای
د افغان امنیتي ځواکونو د پاشالتیا ملامتي د چا په غاړه ده ایرو ایشیا ریویو خبرونه په دې اړه په لیکنه کې د 2021 میلادي کال د اگست په 15مه د کابل د سقوط او ورسره هم مهاله د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د پاشالتیا یادونه کړي او لیکلي دي چې د دغو ځواکونو په جوړولو امریکا شل کاله میلیارډونه ډالر ولګول خبرونه په دې اړه د برېټانیا په پارلمان کې بحثونو او د سیګار راپور ته اشاره کړې ده د برېټانیا د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې په یو څېړنه کې ویلي چې له افغانستان څخه د برېټانیي پوځیانو وتل یو ناورین او یو خیانت و چې دغه هیواد ګټو ته د کلونو لپاره زیان واړاوه کمیټې ویلي چې د استخباراتو ډیپلوماسي او پلان جوړونې په برخو کې سیستماتیک ناکامي و د رواني می په منځویو کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش د امریکا متحد ایالاتونه د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ماتې په خاطر ملامت کړل د وویل چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پاشالتیا یوازینی تر ټولو مهم عامل له طالبانو سره د دوهې د تړون پر اساس له افغانستان د امریکایي ځواکونو او قراردادانو په بیړه وتل و دا تړون د 2020 میلادي کال د فبروري په 9مه د ولسمشر ډانلډ ترامپ حکومت لاسلیک کړ او د ولسمشر بایدن حکومت عملی کړ خبرونه د افغانستان د پرزول شوی ولسمشر اشرف غنی د هغې مرکه یادونه کړې چې د 2013 په جنوري کې له سی بي اس تلویزیون سره کړې و شاغلی غنی منلې و چې د امریکا له ملاتړ پرته د افغانستان حکومت په شپږو میاشتو کې سقوط کوي د تورته اندیشنه په هغه استخباراتي ارزونه کې شوې و چې د 2021 په جون کې خبره شوه د برېټانیا میل ورسپانې بیا د افغانانو په خاطر د امریکا پر حکومت د مدني حقونو د یوې ډلې د دعوی په اړه لیکنه خبره کړې ده ورسپانې لیکي د باستن ایالت د مدني حقونو یو ډله د امریکا پر حکومت په دې خاطر دعوه کوي چې ولې د طالبانو له لاسه امریکا ته تشدیدل یو افغانانو ته بشري مرستې نه ورکوي د امریکا د مدني ازادۍ ټولنې چې مرکز په ماساچوسټ کې دی د باستن په فدرالي محکمه کې د چهارشنبه په ورځ د یو شمیر حقوق افغانانو لوري حقوقي داوه ثبت کړ چې غواړي د خپل کورنۍ غړي امریکا ته ورولي د طالبانو له وخت رسیدو وروسته امریکا څخه باندې اویا زره افغانان ومنل خو هغوی وایي چې نږدې خپلوان په افغانستان کې پاتې دي او باید اجازه ورکړل شي چې امریکا ته ولېشتول شي په ماساچوسټ کې د امریکا د مدني ازادۍ ټولنه وایي د افغانان چې په افغانستان کې پاتې دي د طالبانو له لوري د وژل کېدو له خطر سره مخامخ دي د باستن محکمې ته په وړاندې شوی حقوقي داوه کې د یو افغان له قوله ویل شوی چې د کورنۍ شپږغړي په افغانستان کې پاتې وو چې درې تنه یې وژل شوی دي پر هغو څه باندې اویا زره افغانانو سربیره چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته امریکا ته لیږدول شوی لسګونه زره نورو په امریکا کې د پناه غوښتنې کړې خو د افغانانو د لیږد پروسه وروسته له دې ټاکنې شوی چې امریکا ته اوکرایني کډوالو مخه کړه او امریکا د هغوی لپاره ځانګړی پروګرام پیل کړ د افغان کډوالو د منلو بهیر په ډیرو اروپایي هیوادونو کې هم وروسته له دې اغیز بن شو چې اروپایي هیوادونو ته میلیونونو اوکرایني کډوالو
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنیدو وروسته د ډیرو نورو برخو په څیر موسیقي او موسیقي غږونکو هم اغیزمن شوي دي په تیرو سباندې نه میاشتو کې ډیر شمیر سندرغاړي چې له هیواد نه وتلې شو وتلې او هغوی چې پاتې دي د موسیقي وسایل په نیمه بیا پلورلي او هڅه کوي چې زانونو ته نور کارونه پیدا کړي.
په دونیم دره ما خستی او نشم کولای چې خرڅ کړم.
پنځه پنځوس کلن عبدالحمید وړاندې په یو خصوصي بنسټ کې دنده درلوده او اوس د کارول شویو یا تر ډیره د زړو توکو هټۍ لري. هغه د یوې داسې موضوع په اړه خبرې کوي چې د طالبانو په واکمنۍ کې د سندرغاړو او د موسیقۍ د غږونکو بد وضعیت ښیي. هغې تازه یوه جوړه تبلا او یوه هارمونیا په 2500 افغانۍ اخیستې.
ما چې یو هنرمندان کو کې لاړم دغه وسایل د کور مې اخیستې. هغه ما ته وویل چې دغه تبلا او هارمونیا دي دغه د موسیقي آلې د ځان سره وېته چې هر څومره چې تا خوښه دي د پیسې ورکه دا یې واخله.
هغه تبلا او هارمونیا چې عبدالحمید په 2500 افغانۍ اخیستې د طالبانو له واکمنۍ وړاندې یې بیا له 15,000 تر 25,000 افغانۍ رسیده. خو عبدالحمید وایي که څه هم د موسیقۍ دا آلات د همدردۍ پر بنسټ له یو هنرمند واخیستل خو اوس حیران پاتې چې دا به څه ډول پلوري او له همدې عملی پټ کړي دي. طالبانو واک ته له بیا ځلي رسیدو سره سم موسیقي حرام وبلله او سندرغاړو او د موسیقي غږونکو ته یې وویل نور د سندرو ویلو او موسیقي غږولو اجازه نه لري. د طالبانو دې حکم سندرغاړي او د موسیقي غږونکو منځوي کړل. لودي ډیرو یې وطن پریښود او یا هم خپل دنده بدله کړه. دا په کابل کې د خرابات په نوم مشهور کوڅه چیرته چې بعد د موسیقي غږونو ازړه تلار کا ولا او ډیر شمیر سندرغاړي او د موسیقي غږونکو په کې راټولو. خو اوس په دې کوڅه کې د تیر په څیر هغه ښکلي غږونه نه اوریدل کیږي. دلته ډیرو راټولیدونکو سندرغاړو او د موسیقي غږونکو اوس خپل پیشه بدله کړي او دکانداري خیاطۍ او نورو کارونو ته لاس اچولې. پنځوس کلن عبداللطیف د افغانستان یو له مشهورو تبلغ غږونکو دی. هغه چې په خبره یې له مشهورو سندرغاړو لکه فیض کاریزي، عالم شوقي او اکبر سروش سره یې د سندرو پر مهال تبلغ غولې خو اوس بایسیکلونه جوړوي. دته په خبره هغه تبلی چې په ډیره مینه یې اخیستوي اوس له دې ویرې چې د طالبانو له تاوتریخوالي سره مخ نشي له منځه یوړي.
وسایل له ما ماته کړو د ورېګم د طالبانو له مورین چې دلته په کور کې راغلي له تلاشي له خاطر د لاچ د پلان نه راشي.
قیس معروف د افغانستان یو له مشهور سندرغاړو دی چې په خبره یو وخت بعد سر ګرولو تلاوز غانو خو اوس ترکیه ته تللی. د افغانستان لپاره خدو ورسته د خپل موسیقي له آلاتو هم خبر نه دی چې چیرته بل خاور لاندې وي.
مجبور شوم چې وطن پریږدم ځکه په افغانستان کې د هنر او هنرمند لپاره نور ځای نه و. د موسیقي آلات مې هم داسې پریخودل دا چې اوس به چیرته وي ترې خبر نه یم.
د ښاغلی معروف په خبره د موسیقي د آلاتو پلور له امکان لري او له همدې عملی په میدان پر خود له غربت لاري ونیول. د زیاتوی د موسیقي غوونکو ډیرو ډلو هم د موسیقي آلات یا په ډیره کمه بیه وپلورل او اوس ډیر شمیري بیروزګار شوی یا یې هم بل کار پیل کړل.
وسم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ازادی رادیو ته دا یو پیغام زبلم پرېژنم چې دا غنم چې ډیر ګران دی بهخي به هدا ګران دی. دا وزه ته پیلمن کې شیدې درشو وخت ز خپل د مرجید ولسوالۍ څخه خبره کوم. الان رشه مختصوی دی بهخي غنم دا شي ګران دی وسمن په 1500 کلدار دی. نو دا چې جمع شي دا خو براغه زرت رسیږي. دا مسلمان سره ما دا خوښ دي چې دا غنم راګیر کې په دغه لارو سپاو کې باریج زی پاکستان ګری جنگل او بارنچی او د غزایوت اوړي چې دا سپای او دا شانګر کې په دغه کې ډیر غنم اوړي د دغه ولایت سوځي مش دا من غنم راګیر کې د لې شاید ارزان شي.
د لک چې دا طالبان لک چې وس نه مسلمانان سوي جنو اسلامي راوړي د افغانستان کې دغه سې کارونه کوي دا سينه وړه کارونه کوي. دی وای چې حکومت آسې کول داسې کول حکومت ظلمونه کول حکومت چیر نظام کې خلک یې زورول او چشه کول ستاسې له وجه کوله. تاسې بره لازما د کورو د بغل هم ټکان به کول هغه بدموش کورونو مومنانه شي دانه ولیا هم په ښار کې چرکیانې کولې ناکه خلک به بول تسو ولاړه سپورت بس ولا ستاسې له وجه مشت ار سره پیښ تاسې ولس در به دره کړی دي.
محمد نبی احمد زم د خوست ولایت نن مونږ د اسلامي امارت نه غوړو چې په خوست کې د خوراکي توکو بې بخي زیاتې جګې شوې دي لوړې شوې دي. لکه په خو چې ډالر په اتات یا اتیا افغانۍ و سامانونه بخي جګ شوې او خروالي څخه مونږ جدي غوښتنه کوو چې سامان ارزانه شي. خلکو سره پیسې نشته ولې چې پیسې خو بانکونه بند دي خلکو بخي په غربت کې دي په خوست کې.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال وایي.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 21 24 201.
دا وصله لپاره هم دومره په نور خبرونو کې سما همکاران در سره دي.
اوریدونکو د ولسنیمه بجې شوې وړاندې درته د زهرو کاروان اونیز خبرونه لرو، خو اوس په مکړې لاندو خبرونو ته د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی په یو بیان کې چې پرونی خبر کړه ویل دي چې طالبان باید د افغان خبريال علي اکبر خیرخوا د ترتم کېدو مسله وڅاري او تحقیقات وکړي. دغه فوټو جرنالیست کورنۍ وایي چې نو وړي د سې شنبه په ورځ د کابل په کوټي سنگي سیمه کې ترتم شوې دي. بلورته د خبريالانو نړیوال فدراسیون د طالبانو د حکومت هغه پریکړه غندلې ده چې د خزینه وایندویانو لپاره د مخ پټول جبري کړي او د طالبانو پر حکومت غا کړي چې خزو ته د کار ازادي ورکړي. د فدراسیون ویلي چې د دې کار هدف دا دی چې لټولنیز دګره خزي تریتم کړي. د پنچیر د پریان ولسوالۍ اوسیدونکو د طالبانو له لوري د لاسو ملکیانو د نیولو خبر ورکوي. د پنچیر امنی قماندان مولوی داد محمد بطار هم د دغه لاسو کسانو نیول تایید کړي، خو ویلي دي چې دوی د تحقیقات لپاره د ولسوالۍ مرکز ته بیول شوی. او د ننګرهار امنی قماندانی د سرخرود ولسوالۍ په هجرت سیمه کې د واده په مراسمو کې د دازو پر مهال د ناوې د وژل کېدو راپورونه رد کړل. نوموړي ویل چې د ننګرهار د امنی قماندانۍ ویاند حافظ عبدالبصیر زابلی ویلي چې په دې پیخه کې د یوازې درې کسان سطحي ټپیان شوي دي. اوریدونکو دا وو خبرونه نن درته ل دوو تر دریو بجو شنه اسمان لاندې پروګرام هم لرو. د غنم او غلو دانو د کمښت په اړه خبرې پکې کیږي. تاسو هم کولای شئ چې پروګرام ته زنګ راوهئ، خپل پوښتنې او اندېښنې له موږ سره شریک کړئ او بحث راغلي میلمانه به ستاسو پوښتنې ځواب کړي. اوس هم ورزو اونیس پروګرام ته د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهرکلای کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت وای دوی چمتو دي چې د نشي موادو د کاچاکو د مخنیوي لپاره د ایران له حکومت سره همکاري وکړي.
له ایران سره مو فراخ سرحد لرو، مو په سرحد کې په باج نه هو کې تروس پورې د مغلا پښتین دی ایجاد. مو حق په لحاظ ځل کوو ترڅو د دغه کاچاکو مخ ونیسو.
په یو بل راپور کې به واوري چې د خزو د حقوقو فعالان وای روغتیایی خدمتونو لیگوالی با ده معتاد و خوزو پرولاندی ده تاوتریخوالی سبب سی.
فامیل ها نگران هستن.
کورانه اندیخمنی دی. کورانه تاوتریخوالی مخ پر دیری دو دی او پر طولانه که ده گردولی سبب سوای دی.
دا چه سوداگر ده نشهی موادو ده غوختنی پا کمولو که چه رول لوبو ولی سی؟ پا دی علمو ده سمیولا پا نملی و پانگوال سر مرکه کرده.
شتمن اغه خپل اجتماعي مسولیت دا دی چې دوی وړو کاروبارونو سپورټ حمایت کړي.
د فیض الله په نوم یو کس وایي چې ټولنه اوس هم د احتیاط اساسي لاملونه نه پیژني.
نو دا چډیر ورخطا شوې او چې ځان یې کله چولای نو د پدې کند کې بدلې او پدې کند کې ډېر زیاتې خټي او مرداري وبوي. د هر څه کوشش کولو چې د دې کند نه ځانو باسي او خلک پر راو رسیدل او دا یې گیر کړل.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
خاورون جانا اوس نو پیسې ورکان کانا
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. له افغانستان څخه ایران ته د نشه یي موادو د قاچاقو د ډیریدو په اړه د ایراني مقاماتو تر ادا وروسته د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دوی حاضر دي له ایران سره پر سرحدي کرخه د نشه یي موادو د قاچاقو په اړه له ایران سره په ګډه د دې قاچاقو مخه ونیسي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د ایران د سرحد په اوږدو کې کافی امنیتي پوښتنې نه دي جوړې شوې چې د نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیول شي. سیاسي تحلیلګران بیا نشه یي مواد و نړیواله ستونزه بولي او زیاتوي چې له دې ستونزې سره مبارزه کول د سیمې د هیوادونو ګډې همکارۍ ته اړتیا لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ایرانی مقاماتو تازه له یو بلغاریایي هیات سره د کتنې پر مهال له افغانستان څخه ایران ته د نشه یي موادو د قاچاقو د ډیرېدو په اړه شکایت کړی او ویلي دي چې دا وضعیت له ایران څخه اروپا ته د نشه یي موادو د قاچاقو د ډیرېدو سبب سوی دی. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت دا مني چې دوی دا مهال د افغانستان او ایران ترمنځ په ټولو سرحدي سیمو کې امنیتي پوستې نه لري او د نشه یي موادو مافیایي ډلې له دې فرصت څخه ناوړه ګټه اخلي. په دې اړه د کورنۍ چارو وزارت ویاند او د نافی ټکور ازادي راډیو ته وویل دوی چمتو دي چې د نشه یي موادو د قاچاقو په اړه له ایراني مقامات سره خبرې وکړي او دواړه هیوادونه دا ستونزه په ګډه حل کړي.
له ایران سره موږ پراخ سرحد لرو. موږ په سرحد کې په بعضې ساحو کې تر اوسه پورې د موږ له پوستې نه دي ایجاد. موږ خپلې هلې ځلې کوو تر څو د دغه قاچاقو مخه ونیسو. که بیا هم دوی غواړي چې دغه مشکل ته یو حل ولټوي موږ آمده شي له دوی سره ووینو تر څو په دغه موضوع باندې له نږدې خبره وشي. دغه مشکل ته په ګډه یو حل لاره ولټو او په ګډه سره کار وکړو.
ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې سږ کال د حمل د میاشتې له نیمایي څخه بیا د ثور د میاشتې تر پایه پورې د افغانستان او ایران پر ګډه پوله تر سل ټنه ډیر نشه یي مواد قاچاق کولو پر مهال نیول شوي دي. د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت او کاروبار منع کولو سره سم د افغانستان او ایران پر ګډه پوله د نشه یي موادو د قاچاقو پیښې هم ډیرې شوي دي. که څه هم د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د حکومت فرمان یوه میاشت پوره کیږي او په وروستیو دوو اونیو کې د افغانستان په جنوب کې د کوکنارو ځینې کښتونه هم اړول شوي، خو په دې موده کې د نشه یي موادو جوړولو پر کارخانو باندې د عملیاتو په اړه د طالبانو د حکومت لخوا کوم راپور نه دی خپور شوی. د مشرانو جرګې پخوانی غړی هاشم الکوزی وایي چې نشه یي مواد یو نړیوال ستونزه ده او له دې ستونزه سره مبارزه کول د سیمه د هیوادونو ګډې همکاري ته اړتیا لري.
دا چې همسایه وادونه وایي چې کاچاق د دوی وادونه ته وروړل کیږي دا مسولیت خپل د همسایه وادونه دی. هغه باید خپل په سرحداتو کې خپل په سیمو کې باید خپل مخنیوي وکړي. د خپل راضي د خپل سرحداتو مسولیت خپل ده. هغه یوادونه دی چې هلته مسولیت لري. طالبان خو په افغانستان کې بند کړي دي، دلته د کوکنارو کرل نور بند دي نسته.
د ملګرو ملتونو یوه څېړنه چې راپور یې په 2006 میلادي کال کې خپور شو وښودله چې په افغانستان کې تولید شوي نشه یي مواد نږدې 30% د ایران، په سلو کې 14% د پاکستان او پاته نور د افغانستان د شمال غربي سرحدونو د لارې نړیوالو بازارونو ته قاچاق کیږي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: cop@rferl.org.
معتاد خجی او د خزو د حقوقو فعالان په ولایتونو کې د معتادینو د درملنې په اړه اندېښنه لري. دوی وایي چې په ولایتونو کې د معتادینو د درملنې خدمتونه کم سوي او که دا حالت دوام وکړي نو معتادې میرمنې به همداسې معتادې پاتې شي او د کورنۍ تاوتریخوالي ښکار به شي. له دې ولایتونو څخه یو هم فرا دی. په تېره بیا په وروستیو میاشتو کې ښځینه معتادینې پکې ډیرې سوي او هغه ښځې چې تازه یې درملنه سوې وایي په فرا ولایت کې نشه یي مواد اسانه پیدا کیږي. دوی اندېښنه لري چې دا چې نوی بیرته معتاد شي او که معتاد شي نو د کورنۍ تاوتریخوالي قرباني به شي. د فرا ولایت روغتیایي چارواکي د معتادینو د درملنې په برخه کې موجوده امکانات کافي نه بولي او د معتادینو د درملنې په برخه کې د بسترونو د ډیرېدو غوښتنه کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
هغه یو لور خو مینه و معتاد د درې نور خو زما سره
نږدې یو میاشت کېږي چې سلیمه د فرا ولایت د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې په مرکز کې بسترې ده.
سلیمی اته کاله د تریاکو نشه کړي او د دوی پښپګ نفری کورنۍ کې आवाज لوري نشانه کوي. د کورنۍ پاته نو ټول غړي په نشو وخت شوی دی. سلیمه څور از یورستا کلینیک څخه رخصتيږي، خدا چې د دوی په سیمه کې نشې مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي، دا اندېښنه لري چې بیرته به په نشو وخت شي.
دا سه غاړم چې د خیر یو په مزدوري یو غاړه واخم، یو مصرفیات راته پیدا چې دغه مواد بل ایرس بار که مواد یا لکم خو گزاره بر سره وکینو چې مواد وس کن خو بیا غ خلتنګی دی نو هغه سی بیا غ خبرې د شروع کیږي.
سلیمه وایي که دا بیرته په نشو اخته شي نو د کورنۍ تاوتریخوالی قربانی بشي، ځکه تر دې مخکې هم د نشو له امله کورنۍ تاوتریخوالی تجربه کړی دی. سلیمی پر کورنۍ تاوتریخوالی سربیره د خپلو ماشومانو د ناروغۍ درد او غم هم لیدلی دی، ځکه ماشومان یې د دې په ګیډه کې او یا تر زیږیدو وروسته د دې یا معتاد پلار د نشو له امله معتاد کیږي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د نړۍ په هرو پنځو معتادو ښځو کې یوازې یوې درملنې ته لاسرسی لري، خو په 1999 شمسی کال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت څېړنو ښودلې وه چې په افغانستان کې تر دې هم لږ معتادې ښځې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري. د معتادینو د روغتیایي مرکزونو د لږوالي تر څنګ په افغانستان کې د نارینه او ښځینه معتادینو ترمنځ توپیري چلند د دې سبب شوی چې ډیری کورنۍ خپلو معتادو ښځو ته اجازه ورنه کړي چې د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ولاړ شي او له هغوی سره په کور کې د وزنداني په ډول چلند کوي. د ښځو د حقونو فعال پروین طوفان وایي په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو له کمیدو سره سم معتادو ښځو ته ډیر زیان اوښتی او د نشې پرېښودلو په برخه کې د امکاناتو نشتوالی هغوی له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ کړي دي.
فامیل ها نگران هستن،
کورنۍ اندېښمنې دي. کورنۍ تاوتریخوالی مخ په ډیرېدو دی او په ټولنه کې د ګډوډۍ سبب سوی دی. هغه کلینیکونه چې پخوا مو درلودل شمېرې لږ سوی او ځینې یې تړل سوي دي. موږ په فراه ولایت کې یو 15 بستریز کلینیک لرو چې کفایت نه کوي او د معتادینو د دې سیل مخه نسی نیولی.
د فراز ځای چارواکي د معتادو ښځو لپاره د روغتیایي خدمتونو د دوام خبر ورکوي، خو وایي څو میاشتې کېږي چې د معتادینو د درملنې مرکزونو کارکوونکو معاشونه نه دي اخیستي. د فراه ولایت د عامې روغتیا ریاست مرستیال عبدالجبار شایق له مرستندویه ټولنو څخه غوښتنه کوي چې د معتادینو د شمېر ډېروالي ته په کتو سره دي د معتادینو د درملنې په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي.
زموږ اوسنی بسترونه په هیڅ ډول د فرا د معتادینو لپاره کفایت نه کوي، ځکه چې معتادین څو برابره ډیر دی او موږ نورو بسترونو ته اړتیا لرو. باید زموږ د مرکز بسترونه د اړتیا او غوښتنې په اساس ډیر شي.
دا مهال په فراه ولایت کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې 15 بستریز مرکز فعالیت کوي چې 15 ماشومان او 40 میرمنې پکې بستری دي. د مرکز په تیر یو کال کې د بستری خدماتو په لړ کې د 140 معتادو ښځو او ماشومانو درملنه کړې او په کورونو کې هم تر 200 ډیرو معتادینو درملنه کړې ده.
رازا اکرم مونگا تا تا منتظرو.
باز دادا ازام راغلم، اوز با پا گاده میلاو کو.
رازا پا خواخ که راغلی.
اوه دا ایروین چه کوئی؟
تا چه غالی چه ما موتاد که یا؟ پا یو دود چوک نه موتادیگی.
دادا چه مردار شاید هایی چه پا یو دود یه سرای موتاد کیگی.
دا بیا چه اویلا؟
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سره سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادۍ راډیو اورئ چې پر منځنوي سپو سربیره په 3.5 FM سپو باندې هم اوریدلای شئ. په افغانستان کې د معتادینو شمیر ته په کتو سره دولت نه دی توانېدلی چې د دوی درملنه وکړي او د کار زمینه ورته برابره کړي. دا یوازې د دولت مسولیت هم نه دی، په دې برخه کې سوداګر او شتمن خلک هم مسولیت لري، ځکه چې په سوداګرۍ او پانګونه کې د اجتماعي مسولیت په نوم یو مهم اصل شته. دا چې شتمنو خلکو د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو او معتادینو د درملنې په برخه کې څه مسولیت لري، تر دې مهاله یې ولې څه نه دي کړي او باید څه وکړي، په دې اړه مو د سمیع الله په نوم له یوه پانګوال سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې شتمن خلک له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې څه مرسته کولای شي.
شتمن خلک په دغه برخه کې ډیره موثره مرسته کولای شي. هغه موثره مرسته چې دی په څو لحاظه کېدلی شي، هغو ادارو سره کومک کول چې هغوی په دغه برخه کې کافي سابقه تجربه لري. یو دا دی. دویمه دا دی چې ایدو خلکو پیدا کول او سپانسر کوله. لکه نور دنیا کې ځین خلک وایي چې زه درې مریضان یا څلور مریضان یا پنځه مریضان د خپل طرف نه چې دی دا سپانسر کوم، یو کلینیک یا شفاخانه یا داسې ادارې ته چې هغوی په د معتادینو سره د تداوی په برخه کې کار کوي معرفي کوي، وایي دغو تر هغه نهایي وخته پورې لکه تر هغه پورې چې دا رغیږي ایده ټول هغه سپانسرشپ چې دی هغه په ما باندې دی. دریم داسې دی چې شتمن وکولی شي چې کاری فرصتونه رامنځته کړي چې خلک ورو ورو د نشه یي توکو نه راوګرځي، او څلورم داسې دی چې دغه سرګرمۍ چې دی خپله ایدې باعث کېږي چې خلک دخیل شي، مثلا لوبې دي ټورنمنټونه دي، د دې سبب کې چې خلکو ته هغه په ټولنه کې یو مصروفیت پیدا شي. او بل دا چین شي، چین داسې دی چې څنګه چې دی د شفاخانې نه رغیږي جوړیږي دته یو کار پیدا کړی شي په خپل ادارې کې ونیسي، چې حکومت هم کولی شي چې یو څه فشار په شفاخانو باندې راوړي چې مثلا شخصي شفاخانی ډیر زیات دي، هغه ته وایي چې دومره فیصدی کسان چې دی دا به حتمی تاسو تداوی کوي.
د وقایې په برخه کې اشتمن خلک څه کولای شي؟
د کاروبار څنګه موږ دوه شیان لرو، یو دا دی چې اجتماعي مسولیت دی او بل اجتماعي حسابدهي دی. په نورې دنیا کې ټول خلک چې دغه دوه شیانو ته دی لکه هغوی ذهن آماده دی چې اجتماعي حسابدهي ورکړي او اجتماعي مسولیت چې دی ومني. اجتماعي مسولیت دا دی چې زموږ ټولنه کې بیکاري ډېره زیاته ده، شتمن هغه خپل اجتماعي مسولیت دا دی چې دوی وړو کاروبارونه سپورټ کړي، حمایه یې کړي. او بل د سه بوختیا د سه فعالیتونه رمن سکری چاغي کې خلک یو ډول نه یو ډول چي دی یو بوخت کغه په وړکه چوي او کپلو یې کچوي.
مو وینو چې شتمن خلکو ځینې خیریه بنسټونه جوړ کړي دي، خو تر اوسه د معتادینو د درملنې لپاره کوم ځانګړی روغتون نه دی جوړ کړی. ستاسو په نظر د دې علت څه کېدای شي؟
موږ ځینې اکټیویټي نه چي دی فعالیتونه چي دی هغه پروجیکټ بیس دی. دویمه خبر دا چې موږ لنډه ګټه ګورو. لنډه ګټه دا دی چې یو سړی مثلا عاجل راځي خپل فیس ورکوي، موږ ډاکټر ته معرفي کوو، هغه تداوی کوي بیرته ځي، څو اکثرې کېږي څو مینه کېږي. دا لنډه ګټه ده. د معتادینو سره کار کول اوږدمهاله کار دی، او موږ خل چې دي اوږدمهاله کار ته کېدای شي ذهن آماده نه وي. لکه ایدې ګټه په دوو کلونو کې دی، راتلونکي درې کلونو کې دی، راتلونکي څلورو کلونو، راتلونکي پنځو کلونو کې. بل یو د نفرت خبر هم دی، لکه په بده سرګه ورته ګورو. نو چې په بده سرګه ورته ګورو نو دغه رښتې تر ته خل چې دي ډیر زیات غم نه کوي، لکه توجه نه کوي چې دغه طرف ته لاړ شي. بل ټولنه کې منفي عکس العمل هم شته. منفي عکس العمل داسې دی کته داسې شفاخانه جوړه کړي نو خل داسې فکر کوي چې والا ته له دوو خلکو سره یو ډول مرسته کوي چې دوی تعداد لا زیات پراخ شي او پراخ شي او پراخ. اصلي خبره داسې نه ده.
د شتمن خلکو زکاتونه هم ډیری پیسې کېږي او معتادین هم اکثره د زکات حقدار وي. که شتمن خلک خپل زکاتونه د دوی کورنۍ ته ورکړي نو دا کار به څومره ګټور وي؟
ایدغه کورنۍ چې دی ګوري دوه ډوله چې دی دوی پټولنه کې متضرر کیږي. یو خو متضرر ده چې هغه مور دی یا پلار دی، دوی خو موتاد شول، پټولنه باندې هم بار شول، په کورنۍ باندې هم بار شول. دویم ده چې دوی سوشل سټیټس چې دی لکه اجتماعي حیثیت، هغه اجتماعي حیثیت هم له لاسه ورکړي. خلک ورته یو تانه ورکوي، تانه ده چې پلار دی پټری شوی دی. که چیرته دا ادامه پیدا کړي دا هم دغه طرف ته چې کیږي جی اوس دوی سره مرسته کول په څو لحاظه اشد ضرورت دی. اشد یو خو دینی مسؤلیت دی. دویمه خبر ده چې د خپل ځان خطر دفع کول دی. خطر دفع کول داسې دی چې همدا به سبا غلام کوي، فساد بم کوي، یا کېدای شي قتل تم زمینه برابره شي. نو دغه د مخنیوي لپاره باید ته څه شی وکړې لکه دوی سره مرسته وکړي.
څنګه کولای شو چې سوداګر یا شتمن خلک دې ته وهڅو تر څو چې دوی د نشه مادو د درملنې وقایې او معتادین ته د کار د برابرولو په برخه کې کار وکړي؟
اول کار خو باید وکړي د شتمنو ذهنیت ور جوړ کړي چې یوازې خیر او ثواب چي دی، دا یوازې یو څو غریبانو سره د خوراکي توکو مرسته نه دی. دا کېدای شي موقتی یو چا خېټه ور ډاک کړي، ولی په مهاله کې چي دی د ټولنې تدوین شي کولای. مونږ په ډیرو برخو کې سرمایه گذاري وکړله، مونږ چي دی په شفخانه کې سرمایه گذاري وکړله، مثلا مکتب مو جوړ کړ، پونتون مو جوړ کړ، خو د لوبو په برخه کې مونږ چي دی ډیر کم سرمایه گذاري وکړله، یا د هنرونو په واده کې مونږ چي دی ډیر کم سرمایه گذاري وکړله. د فیسټیوالونو په جوړولو کې چې د مونږ کمه سرمایه گذاری وکړه او دا شاین دې سبب کېږي چې ټولنه کې بوختون کې فعالیتونه رامنځته شي. دویم چې د مکتبونو، تلویزیونونو، رادیوګانو دغو طریقه چې مونږ باید آگاهی عامه کړو تر څو دغه کمپاین چې دی دا کور تر کوره پورې ورسیږي. راځو د تداوی په برخه کې. تداوی په برخه کې داسې دی چې زه 15 معتادین چې دی د پایل نه تر پایه پورې دوی تداوی کوم. بل میډیکل کیمپس چې دی جوړول دی، لکه طبي کیمپونه جوړ شي او دغه طبي کیمپونو نه په هر ساحه کې چې دی معتادین چې دی په نښه شي او بیا هغو اداراتو سره چې دوی د تداوی په برخه کار کوي هغوی سره وصل شي. دغه خلک چې لکه مالداره دي، غني دي، دوی کولی شي چې هغوی سره هغه د فری میډیسن چې دی هغه ورته مهیا کړي، دوا چې دی دغه ادارې ته مفته ورکړل شي، یا چې دی د خوراکي توکو مرسته له دغو اداراتو سره وشي، ځکه هغه د یو چتر لاندې چې دی کومک دی او ډیرو ته بیا خیر رسیږي. روزو اوس د ریکوري په باره کې، ریکوري دا دی چې ښه سړی جوړ شو او بیرته کور ته وګرځېده، وظیفه لنډ مهاله ورکړل شي یا اوږد مهاله چې یو ټیټ هغه باندې کار ورکړل شي، دای مثلا مصروف. بل ایده دغه ماشومان چې دی چې راګرځي، خو خپل ماشوم چې دی ګوري چې هغه څه شي دی مکتب ته نه ځي. نو اوس که دغه خصوصي مکتبونه یا خصوصي پوهنتونونه چې دی دوی دوا یا درې ماشومان چې دی دا سپانسر کړي،
د زهرو کاربن با د خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریچ په 1290 منځنۍ سپو خبري او اوس د خاطرې وارده د فیض الله په نوم یو کس چې د کابل ښار په میوند جاده کې سیاحتي شرکت لري وایي چې یو موتاد هڅه کوله چې د دوی د مارکیټ له ګودام څخه غلا وکړي، خو له ډیر بد حالت سره مخ شو. دا چې دا بد حالت سو او د مارکیټ دکاندارانو له موتاد سره څه وکړل، دا بخپله د فیض الله له خولې واورو.
زموږ د مارکیټ شاته یو ګودام ده چې هر کله چا چوکۍ یا میز یا ورته شیان خراب شي نو هغه ته انتقالوي، هغه ته ایږدي. کله چې ما خپل ماته چوکۍ هلته انتقالول نو د صحنه کې زه یو موتاد لیدلې وم. کله چې غرمه شوې و نو د سوچ کړې و چې دا ځای خوډیر پناه درې خلکو د دې لری ده، نو راغلې و قلف ماتولو. نو چې کله دې قلف ماتولو په دې صحنه کې خلکو یې اواز اورېدلې و، ورمنډه کړې و تر څو دې راویني سي. نو د ډېر ورختای څخه د دیوال نه ټوپه چوالی و، دلته ژمی هم و او د موږ د دیوال شاته دلته خلک کثافات به ډېر زیات اچول او یو طرف ته یې یوه کنده وه چې هلته به د ټولې کوڅې یو اوبه راتللې. نو دی چې ډېر ورختا شوی و چې ځان یې کله اچولی و نو دی په دې کنده کې لوېدلی و، په دې کنده کې ډېرې زیاتې خټې او مردارې اوبه وې. د هر څه کوشش کولو چې د دې کندې نه ځان وباسي، خو خلک پرې راورسېدل او دا یې ګیر کړلو. کله چې خلک د دې حالت یې وکتلو، ده چې هر څه کوشش کول د مردار اوبو نه ځان را وباسي مګر نه شوای کولای، بیا نو خلک کوشش په دې وکړلو چې دغه معتاد د ځای نه را وباسي، خو اوبه ډېرې زیاتې مردارې وي او هیچا دا جرأت نه کولو چې دا معتاد د ځای نه را وباسي. بعد له هغه ما منډه کړله، د خپل ګودام نه مې تختره واخیستله، یو ځوان په لاس کې مې ورکړله، هغې هغه معتاد د هغه ځای نه را وایستلو او مارکیټ ته یې راوستلو. دلته یې ځان یې وسرې ور پرې مینځل او بعد له هغه نه یو چا کالی لرله، زاړه کالی هغه یې ورته ورکړله. بیا مو د چای څښلو لپاره مو کته دفتر ته راوستو لکه ځان ګرم شي، ځکه چې ژمی و ډېر زیات ساړه و. بعد له هغه یو مشتری زما چې په دفتر کې و دې ترې پوښتنه وکړله چې ته ولې غلا کوې. هغه ورته وویل چې زه مجبوره شوی یم، زه موږ ډوډۍ نه لرم، زه چې کله وږی شم زه مجبور یم دا کار وکړم. یعنې که تاسو یو ورځ ډوډۍ ونه خورئ، که تاسو سره نه پیسې چې چا ته ورشي خیر ته وغواړئ هغه تاسو ته پیسې درنه کړي، نو تاسو بدمن نو غلا ته به تاسو مخه راوړئ. نو که موږ ته هم وایي دولت حداقل 400 پوډر نه ډوډۍ راکولی، موږ به داسې عمل نه ترسره کوو. او په دې خبره یې دا ټول مجلس چې کله خلک ناستو دا ټول وقت سرونه ټیټ کړله او د دې معتاد خبرې ته ځواب چا نه لره.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې محمود په خمار حالت کې بشیر ته ورځي او د نشې ګولې جنې غواړي، خو بشیر ورته وایي چې غم مه کوه، ما ته یې ځای را معلوم دی. کله چې د ګولې رانیولو ځای ته ځي او ګولې رانیسي، محمود جیب ته لاس کوي او د پیسو پر ځای توپنچه راباسي. دا چې اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم بازار.
وعلیکم سلام، خیریت و کنسوگی؟
زخوستا یار جم.
زمان یاری زخوانی نپیجنم.
تد از ما رنگ تا بکره نمی پیجنی چی زودت سر یار رنیو زم تا پشن عمالی یار.
نو خونه نسی اوگای زورا ورا که عمالی هم زنگ ایران کنم که در سنگ یارنه چی زینه پیجنم.
رو گوره در عمالیانو خوندی سخی نیه چی سنگ چیزه بولی دلم جر جو گوله جیب تاوه چولی اپتی دیکره
درگر امیدی گور ورانشی گوله واوا کمبل را سرا وی نو در تابا می قربان کری وی خواه دارا تاو وی چه ما خو تروسا پا دیر سیما که نیلی دلی سنگ داسی ناسا پرا پیدا شوی.
زمو کورانه پا ایران که دا اوزه ایرانی پولیسو پا زور را وشارلم زمدم دیه گوله یامالیم اوز دارا تاو وی چی چیری بای پیدا کو؟
دا گوله خو پارو دوا خانه که پیدا کیگی آقا مخا مخ دا قصابه چنگ دوا خانه تا ورشا سومو چی واری در کوی؟
گورا زب دیش یما که نبالا دا یما دوا خانه والا می نبیشنی فکر نکم چی باور را باندی وکی تا ورشا تا پیشنی
بلد نا بلد نگواری زورا ورا رنگ او کانی دی اصیم دی عملی دی کنچه ورقلی سٹ دی وکره و او بیا ورسنگو ویا چه دا دکو دا درد گولی راکا دا وخانه والا پو یکی که تا مدی بس گولی تر کبی
اوز خود زران دی والان شو راتا توارا با باش دو تر ما دیر بالا دیه رانی ولی پتا او پیزیه پا ما
من گول خمارنده وکرا درزه چه ورشو چو دانی گولی رانیسی؟
یار از ما خدا سی خوخه دا چه خدیری رانیس دو سهر او رز بدا و خانی والا تا وردو ده پیسو غمی ما کوا پیزیه را سردی
گندازی وی نو زمان با هم خوالی در سر پا غورو کشی زم والا اکثر وقت خمار خمار گرزم
اوز درده چه جر ورشو
سمدن درده چه ورزو داغ داغ دوا خانه چرا گوله خرسوی
خودم مخ کشه زبا در پسیشو
سامده رزا سلام علیکم.
سلام علیکم.
و علیکم سلام، پخیر آشی. خواه خدمت را تو وایا.
خدمت دردو کده در گوله مو پکاروی
سمرا مو پکار دی
در زمان دیوال نوی راخل او بیرت زی دوی پسیما که دا گوله نپیدا کیگی خیر دیر راکا
بس دایو کارتن پاتی دی یو میستاسی دی دوار گزاره پی کیگی این وقت لی
راکا یارا جوانده خووزی خورو جانا اوزنو پیسی ورکن کنا
تو بودا رگا چل جیب پیسی راو بستم
لاسو نپورتا که چلو دایو نخوزی که
تو پنچه؟ تو پولیس یه؟
نه پولیس ده
هو زه پولیس یه
قماندان سیب زما دواخانه قانونی ده دام جواز ده داخو قانونی گولی دی بارا دواخانه که خرسیگی دکتران ناروغانو تور کهوی
تو وست زما سر چالاکی که بی؟ ها؟ زه پویگم چه دا گولی قانونی دی خود ته غیر قانونی خرسه بی د څاغ لري چې د ډاکټر نن نسخه نه پروته د دوا خرڅ کې او هغه هم د نشې ګولې
قومندان صاحب زما مطلب
ټول ځوانان دې په نشو وخت کړ کته د ډاکټر نن نسخه نه پروته د نشې ګولې خرڅ نه کړې نشایان به دا ګولې له کومه کې د دوا خانه د ساقي خانه
قومندان صاحب ما پرې زبې ګناه
چپ چپ زبې ګناه يم دا به په محکمه کې معلومه شي چې ته ګناهګار یې او که بېګناه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو